تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123248.
اوریدونکو، دویمه نیمایي ته ورسېدو. 4:30 بجې شوې. په موکړی لانډو خبرونو ته د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته ورسید. بل لور ته کرملین وایي د روسیې اقتصادي وضعیت بدل شوی دی، خو ډاډ ورکوي چې د دې هیواد د مرکزي بانک په اعتبار کې د شک لپاره هیڅ دلیل نشته. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل ویلي په کابل کې د کورونو د تلاشیو په تړاو اندېښمن دی. پوتزل چې په دوحه کې میشت دی او د سفارت چارې له هغه ځایه مخته وړي، په دې اړه نن ټویټ کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یون ایچ سی آر ویلي په کندهار کې له 3500 بې ځایه شوو خلکو سره په اصلي مینو کې د بیرته میشتېدو لپاره مرسته کړې ده. او روسي خبر هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو دریمه 500 ورځې لوبه روانه ده. افغان لوبډلې لوبه بریا ته نږدې کړي او په 11.2 اورونو کې ورته 8 منډې پاتې دي او تر اوسه 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي. اوریدونکو، اونیس پروګرامونه درته لرو. د لوبل میدانه او تاندې څنګه خو ترې وړاندې یو راپور راخلو. هغه دا چې نن د کب نه هم نیټه ده او په تیر جمهوری نظام کې دا ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم لمانځل کېده، خو پخوانی پوځي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د ژمنو خلاف دوی ته په خپلو لیکو کې ځای نه دی ورکړی. طالبان بیا ټینګار کوي چې د پخوانی اردو له مسلکي کسانو او کدرونو کار اخلي او ځینې یې عملاً په دندو ګمارلي هم دي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې اورو. ورپسې اونیس پروګرامونه له یاده مباسه.
د نوم لا خستلو ډډه کوي. په تیر جمهوری نظام کې پولیس وه، خو وايي اوس وزګاره په کور ناسته او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
اوس مې د طالبانو پر اتاک سره دند له لاسه ورکړې. د موږ څخه د کار صدا کړو او ژوند حق اخیستل سوای دی.
دا په خانه پوځي هم نه غواړي په راپور کې نوم واخلو. په کور دننه ده او له ورته یو برخلیک سره مخ ده.
دغه سرانو هم دغه سربازان او هم دغه بریدملان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري، د کار زمينه دي دوی لپاره نه مناسب.
په جمهوری نظام کې د افغانستان د ملي دفاع مرستیال شاه محمود میاخیل وایي تیر اردو د افغانستان پانګه وه، لګښت پرې شوی و، روزل شوی وه او هغه ژمنه چې طالبانو کړې وه باید ترې استفاده وشي. خو ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې
موثق راپورونه لرو چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه هغه ځورول کېږي، ډېری نیول شوي دي، بندي شوي دي، په شهادت رسېدل.
مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د وژنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا رد کړه. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد مخکې د دوی لخوا نوي جوړیدونکي اردو ته د پخوانیو پوځیانو د جذب په اړه ویلي و چې جرمی مخینه و نه لري، د افغانستان ګټو تجمن او پیاوړی وی جذب شي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي د نوي 13000 کسیزي اردو د جوړیدو کار یې 50% مخته ولاړ دی. نن د هود میاشتې نه هم نیټه ده. دا ورځ د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په نوم نمانځل کېدله. هغه اردو چې د مخکینی نظام د دفاع وزارت او امنیت شورا په خبره 3.5 لک کسیزه وه، نړیوالې ټولنې ډیر امریکا یې ملاتړ کوو. خو د تیر کال د اګست له 15 نیټې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته وپاشل شوه. ځینې بهر ته ولاړل او ځینې په کور دننه له بې برخلیکه حالت سره مخ دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل اونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ.
روانه خبرونه کې اوري چې بنگلاديش په دوهمه یو ورځنی لوبه کې هم افغان لوبغاړي تماتي ورکړه او 2-0 په وړاندې سیریز خپل کړو. دا هم اوري چې په پلازمینه کابل کې د وزلوبي د لیگ د دریم پړاو سیالي روانې دي. څومره لوبه لوبه کې برخه اخیستی او کله پای ته رسیږي؟
په دې لیگ کې به د شپاړسو ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبه به له نن څخه پیل یا د فتر 15 پورې به دوام وکړي.
که وختونو د یو چپنداز یا پهلوان احساسات به هم واوري چې د دغه سیالیو په اړه یې لري.
دغه ډېر ساسونه هم موږ دې لوبې ته راوستلي دي د کامیابي په خاطر چې موږ ویسو.
بنگلاديش د کرکټ په دوهمه 500 لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره د درې ورځنۍ لوبو لړلې دوه وګټلې. اخوا په کابل کې د وزلوبي د لیگ په دوهمه ورځ دوه سیالۍ وشوې. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې فوټبال ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شي. نور په دې راپور کې
د بنگلاديش د بریا شیبې افغان لوبډلې ته په 250 لوبه کې د 8-8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بنگلاديش د لوبډلې په چوکاټ غټله او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. د لوبډلې په ټاکلو 500 کې د 4 لوبغاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته 300 منډې هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي ونه توانېدل چې یاد هدف پوره کړي. افغان لوبډلې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ لوبه کې هم له بنگلاديش ماتې خوړلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به وروستۍ یو ورځنۍ لوبه د روانې فبروري میاشتې په 28 نېټه ترسره شي. دا لوبه د بنگلاديش په کوربتوب د دې هیواد په چټکانګ ایالت کې روانې دي. دا نړیوال 500 جام ته د ورتګ مقدماتي لوبې دي. افغانستان له دې وړاندې ایرلند او سکاټلند ته سترې ماتې ورکړي او اوس مهال 6 نمرې لري. په دې سیالۍ کې د هرې لوبې په ګټلو ګټونکي لوبډلې ته 10 نمرې ورکول کیږي. دلته په کابل کې بیا د وزلوبي لیگ په دوام نن سرپل او بلخ لوبډالو بریاوې خپلې کړې دي. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون غړي فهیم نظری په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
بازی امروز مو سرپل با سمنګان بود کې تیم سمنګان
زموږ د نن ورځې لوبه د سرپل او سمنګان ترمنځ وه. سمنګان حضور نه درلود او سرپل په دریو امتیازونو سره ګټونکی اعلان شو. د کابل او بدخشان ترمنځ لوبه کې هم کابل حضور نه درلود، نو له همدې کبله به د دوی لوبه د سه‌شنبې په ورځ ترسره شي. د بلخ او لوګر ترمنځ لوبه کې هم بلخ ګټونکی شو.
د ښاغلي نظری په خبره د سمنګان لوبډلې د اقتصادي ستونزو او مالی ملاتړ نشتون له کبله په دې لوبو کې لګډون ډاډه کړی ده. هغه زیاته کړه د دې لوبو پر دوام به د دوشنبه په ورځ جوزجان د تخار، پروان به د کندهار او نورستان به د بغلان پر وړاندې لوبې ترسره کړي. په همدې حال کې د فوټبال نړۍ څخه هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د اتلولۍ جام سیالیو کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخامخ دي. د دغه لوبو په چاچونه تیره ورځ په کولالامپور کې ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو کې به د افغانستان ملي لوبډلې د بری چانس یاتوي.
در مجموع تمام ټیم ها برای
ټول ټیمونو د مخکې تک لپاره چمتووالی نیولې دي. موږ هم د دې ټیمونو لډلې یو او ژمنې چې له کلونو انتظار وروسته وکولې شو خپل خلکو ته خوښي راوړو او آسیا جام ته لاره پیدا کړو. هغه تحلیل چې موږ لرو د افغانستان چانس زیات دی، خو هیڅ ټیم ته باید په کومه سترګونه کتل شي. ټولې لوبډلې ښې دي، یوازې څه چې ژمنه یې کوو هغه دا دی چې د فوټبال فدراسیون ژمن دی تر څو په دې لوبو کې بری خپل کړي.
د افغانستان لوبې د جون په 8مه، 11مه او 14مه نیټه دي چې هند کې ترسره کیږي او که افغانستان ګټونکی شي مستقیم به د آسیا اتلولۍ جام ته لار پیدا کړي.
اوریدونکو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. په راپور کې مو اوریدل چې بنگلاديش په دوهمه 500 لوبه کې هم افغانستان ته ماتې ورکړه. د ماتې لاملونه څه وو؟ د افغان کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی او د کرکټ مبصر بختیار ساحل می په دې اړه پوښتلې.
د بنگلاديش پر وړاندې د دواړو یو ورځنیو سیالیو د بایلات څو لاملونه کېدلی شي. لومړنۍ لوبه کرختیام سره وایي هغه خو په 45 منډو د بنگلاديش شپږ لوبغاړي موږ سوځولي وو. هغه لوبه تقریبا 80% افغان لوبډلې ګټلی شو، یعنی تر ډېره پورې داسې برېښېده چې افغان لوبډله دا لوبه ګټي. خو د بنگلاديش دوه توپوهونکو دوه ځوانو توپوهونکو د غلوبه تر اخره پورې بوتله. د غې لوبې د بایلات علت دا و چې د لسم او یو لسم اور نه تر پنځه ویشتم اوره پورې زمونږ فیلډنګ اټیکینګ فیلډنګ نه و. مونږ چې څنګه په کار و دی هغوی شپږ لوبغاړي سوځولي وو. مونږ باید لږ تر لږه تر دیرشم اوره پورې اټیکینګ فیلډنګ ساتلی وای او ویکټ په ویکټ توپ اچونه چې مونږ بیټسمینان دې ته مجبوره کړی وای چې هغوی یا ډیفنس وکړي یا شاټ ووهي. د نننۍ لوبې د بایلات لامل خو لومړنۍ خبره دا وه چې هغوی درې سوه ټارګټ وټاکه. مونږ بالینګ ښه ونه کړه, مونږ فیلډنګ کې ښه نه یو. دغه آؤټ فیلډ چې د بنګلاديش دغه لوبغالي آؤټ فیلډ ډېر زیات تیز ده. دغه راز ویکټ چې د تر ډېره پورې سیده ویکټ ده, په هغه باندې نه سپین کېده نه پې سوینګ موجود و. معمولی معمولی یو څه کېدل, یا به په سیم کې په بال به په سیم ولګېده لګ موومنت یا حرکت به پکې و, یا به که فلایټ سره به دې وکړه سپینر به فلایټ سره وکړي لګ معمولی بریک به پکې و. نور دغه ویکټ ډېره سیده ویکټ وه. تر ډېره پورې رحمت شاه هم ان لکی آؤٹ شو, ریاض حسن خپل ځان آؤٹ کړ, ایکسپیرینس یې نو. کله چې بیا موږ په ټاپ آرډر کې دوه بیټسمینان له لاسه ورکو, هلته د عظمت الله او مرزی را لېږل مناسبه پرېکړه نه وه. هلته داسې یو څوک راتګ په کار و چې لکه نجیب زدران چې دغه لوبه یو حده پورې بوزي. بیا که رحمان الله بیا که عظمت راځي, عظمت باید لږ تر لږه ټایم تیر کړي, وخت تیر کړي, ځکه هغوی سنګل ډبل یې کولی شوي. په عموم کې که موږ وایو چې موږ توپ اچونه لا هم هغه سینه ده, توپ نیونه هم هغه سینه ده چې څنګه په کار ده, او کپتان هم هغه لیډینګ فرام د فرنټ چې ورته وایي تر ټولو مخکې کپتان باید پرفارمنس وکړي. کپتان رنز نه کوي په ټاپ آرډر کې راوځي, د ده رنز نه کول دا خپل د دې معنا ورکوي چې هلته په ټیم باندې وروسته پرېشر وي. که تا ته میډل آرډر او لو آرډر څومره رنز مو کې خو چې په ټاپ آرډر کې تا ښه سټارټ نه وي ورکړی نو ستونزې جوړېدای شي. په ټوله کې زمونږ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه ده جوړ. موږ په دویم میچ کې درې چینجز درې بدلونونه درلودل چې دا یو خاص غږ نه و. ابراهیم زدران په کارو, هغه په لوبډله کې سینیئر پلیئر ده, ځوان پلیئر ده, هغه کولی شي چې تر ریاض حسن هغه ډېر ښه ثابت شي. دغه راز ګلبودین او یمین نه دي په کار په لوبډله کې یعنی د ډېر وخت لپاره. خو لږ تر لږه زمونږ نور کم فاست بالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي. نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې آسترالیا او نیوزیلینډ او هند دوی ملکونو ته هم شکست ورکوي. هغه هغه لوبډله ده چې د خپل کنډیشن نه بې حده ډېره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډېر زیات ښه پوهیږي. موږ به یوازې هغه څه چې موږ لومړۍ لوبه کې کومه موقع په لاس کې درلوده هغې نه هم صحیح استفاده ونه کړه, نو د هغوی هغه خپل هغه قوي نقطو نه اوس ډېره اعظمي او ډېره ښه استفاده کوي.
د کرکټ افغان مبصر بختیار ساحلو په پلازمینه کابل کې د افغانستان د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالۍ روانې دي. دا سیالۍ چې د تیرې پنځشنبې په ورځ په رسمي ډول پیل شوې د روانې لمریزې میاشتې تر پنځلسمې دوام کوي. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق چې د دې سیالۍ د تنظیم چارې هم پر غاړه لري, ازادي راډیو ته وویل
بلې نن د خود پنځمه ده او د بزکشي د لیگ د برگزاري لپاره همدغه نیټه ټاکل شوې وه. الحمدلله له خپلې ټاکل شوې نیټې سره برابر په خپل وخت باندې دغه لوبې دغه افتتاحي مراسم یې پیل شو. بزکشي د افغانستان له ډېرو مشهور او تاریخي لوبو څخه ده, شپږ سوه کاله مخینه لري. په دې لیگ کې به د شپاړسو ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبې به له نن څخه پیل یا د خود تر پنځلسمې پورې به دوام وکړي. په دې کې به په ډېرې هیجاني لوبې ترسره شي. بالاخره به یو ټیم برنده اعلانېږي. دا د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او خپله د افغانستان د اسلامي امارت د راتګ وروسته دا تر ټولو یو غټ پروګرام ده او زموږ موخه هم د دغه سیالۍ د برگزارۍ څخه مطلب دا و چې خپلو خلکو ته خوشحالي ورکړو او خپلو خلکو ته یو د هغو پر شونډو باندې مسکا راځي.
او اوس هم د وزلوبې د روان لیگ دریم پړاو پړه د یو چاپانداز یا پهلوان څرګندونه اورو.
زه ارستان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم. یاره نو داسې دغه وضعیت هم څه کتل د موږ هیله نه وه اوله کې, نو چې کله بیا هم وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی
د امنیت لخوانه د افغانستان لسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل، نو بیا ماشاءالله د مونږه امید ورته پیدا شو او نو مونږه ټول ولایتونه تقریبا شپاړس ولایت راغلي دي کابل ته، شپاړس ولایتونو څلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري، نو دوی بیا یو ولایت لکه له یو ټیم نه یو له بل ټیم نه فاینل ته وځي، بیا به هغه خرم سره.
او تاسو د بغلان د ټیم نه لوبېږي، څومره آمادګي لري ستاسو ټیم سکل د دې سیالیو د اتلولۍ د ګټلو لپاره؟
ان شاء الله د مونږ د بغلان ټیم سکل سل په سلو آمادګي په خیر مونږ لرو. تیر کال د مونږ ټیم دوه لوبې مو ګټلې، یو لوب موبایل لرو، ځکه چې مونږ آمادګي صحیح دي پهلوانانو هم نه وه او د اسوم صحیح آمادګي هم نه سره لرل. هغه مینهوالو ته مونږ ښه پیغام لرو، ځکه دا مونږ مینهوال دي چې مونږ تشویق کړی یو، که دا مینهوال نه وي او مونږ تشویق خبره نه وي نو حتی دومره کامیابي بیا لاسته کولای نه شو.
او دروانه خبرونه ورسته مطلب دا چې د اولمپیک نړیوال کمیټې د خپل ټولو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې ټول فعالیتونه وځندوي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې اجرایی پلاوی پر اوکراین د روسیې د یرغل په خبرګون کې د ورزش د نړیوالو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې خپل پلان شوی ورزشي فعالیتونه لغوه او یا هم له دغو هیوادونو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اروپا د فوټبال فدراسیون هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د جام روسي لوبه ټاکل شوی و د مئی په میاشت کې د روسیې په سینټ پیټرزبورګ کې وشي، پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر اوس په پاریس کې کیږي. دی فدراسیون په یو اعلامیه کې دا هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د فدراسیون په چوکاټ کې د اوکراین او روسیې د داخلي کلبونو او ملي ټیمونو د فوټبال سیالۍ به هم تر راتلونکي اعلان پوري په یو درېمګړي هیواد کې ترسره کیږي. د یو بل خبر له مخې فورمول 1 اعلان وکړ چې د روسیې د ګرند پریکس د موټرز غلولو سیالۍ لغوه کړي چې ټاکل شوی و د سپتمبر په 15مه وشي. فورمول 1 چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په غبرګون کې دغه پریکړه کړې، ویلي دي چې موږ په اوکراین کې حالات په پوره اندېښنې او ټکان سره تعقیبوو او د اوسني وضعیت لپاره د یو سوله ییز حل هیله لرو. ترنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبل میدانه ونیزه خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن فارم هر چرته چیاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تان نڅنګ درنو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په کورونو کې بد روی کوي. دوی څنګه کولای شي خپل احساساتي روی کنټرول او په کور کې مناسب چلند وکړي؟ په دې اړه به د ځوانانو بحث او د ارواپو خبرې واوري.
سره کوم خبره کته پورته شی او خپل خورې په تمانچه وشتلې و.
همداسې چې تاسو دردېږي د خپل غوښه کش کوي، داسې دردېږي هغه هم همداسې دردېږي.
تجربه شوې قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حاکمیت ته اړتیا نشته.
ډېر ځوانان شته چې په کورونو کې بدې روي کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات، په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپېریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران هم مني چې ځوانان په کورونو کې دغسې روي کوي، خو د ده په باور دا ښه کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکي برخورد کوي چې دا بدترین کار دی.
په کورونو کې د ځوانانو بدې روي ممکن ډېرې بدې پایلې ولري. د کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې وی پیښې کیسه راته کوي چې د یوه ځوان د بدې رویې له کبله رامنځته شوې وه.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه او خپل خور یې په تمانچه وشتلې وه. په تمانچه وشتلې وه او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تمانچه باندې لوبه کړې او د خور یې وشتلې وه. او د سه نور ډیر مثالونه شته زموږ او تاسو په چاپلیات.
د ځوانانو د غوسو او بدو رویو اثر په کورنۍ څه وي؟ دغه سروي څنګه مناسب او هي کېدلی شي. په دې اړه مو له ځوانانو سره بحث کړی او همدغه مسایل مو ترې پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي ایمل خمر، منتشر شاهی، سیالی صوفی او مریم مایار دي. خمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بد رویې علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل دا ده چې مونږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی وایي چې زمونږ اکثره میندې او پلارونه نالوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که ځینې ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسېږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلند نتیجې څه وي؟
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی. دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی تر منځ دا ړنګیږي. اکثرا د دې حالت شاهد یاست چې همدغه ځواني چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي. نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
اغلې معیار که راته ووایي چې تاسو کله په کور کې د ورونو یا خویندو له نامناسبې رویې سره مخ شوي یاستئ، څه ډول اثر یې در باندې کړی؟
خو ما باندې لکه عادي مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو، ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی نو. زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوم چې ګورم ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ؟ نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه یا د نوکرې په سترګه یا د مزدورې په سترګه ګوري. مګر دا ډېر بد خبره ده، ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکان ته، زه غواړم دا خبره واضحه کړم چې ګوري تاسو هم یو موجود دی، ښځه یا نجلۍ هم همداسې یو موجود دی، همداسې چې تاسو دردېږئ، د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ، هغوی هم همداسې دردېږي.
شاهي صاحب، ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي، خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي. ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابوي؟
هر یو کور یو شهزاده لري که نه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه، ټول مجبور دی چې د هغه تابعدار اوسېږي. د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه، یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي، هغلته نور شهزادګان هم وي، نو هغه مجبور هم وي که نه، چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي، یعنې ټول خلک د خور او مور او ورېندار نه داسې دا هره خبره مني، او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي.
اوس به پوښتنه داسې وکړو چې څنګه کېدلی شي د ځوانانو دغه بدې روي په ښو رویو واوړي او کورنۍ نظام او صمیمیت چې په کورونو کې وي هغه خراب نه کړي. خمر صاحب،
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان د انسان کېدلی شي، بهترین ملګري د انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
صوفي صاحب، څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دي شوي، هغه خپل احساسات کنټرول کړي؟
د احساساتو کنټرول دا کولی شي چې یو ارواپو ته موږ لوړ شو، یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي، د هغې احساسات کنټرول کړی شي، داسې حساسیتونه هم درک کړی شي، او د هغې سره د روي او چلند اصول هم ورته معلوم وي چې څنګه د دې احساسات او د جوش کنټرول کړی شي.
شاهي صاحب، الله تاسو دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او روي مناسب او سمې وي په کور کې؟
د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که نه، او موږ خپل احساسات کنټرولوو، دا تجربه دې په کور کې موسي مقابل لورې دې لږ درک کړي او کوشش دې وکړي چې دغه احساسات خپل کنټرول کړي.
اغلې معیار، په دې خاطر چې په کور کې روی مناسب شي څه کیدلی شي؟ یعنی هلکان او نجونې باید څه وکړي؟
لومړی به زه باید ویم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي. د غصې نه د کار نه اخلي، صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهیږي، غلطیانې کیږي، اشتباهات کیږي په هره برخه کې، مګم هغه باید کینول شي، هیڅ خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه، که نه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو، نه چې هغه ووهل شي. وهل د حل لاره نه ده، یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده، بلکې هغه نورم اخدای کیږي په دې کا. مګر که یو څوک کینول شي کنه، عادي سم صحیح خبرې ورسره شي، هغه کوي شي چې ډېر ښه خپل مشکل وړاندې کړي تر څو په راتلونکي کې بیا سې کار ونه کړي.
د بد روی د کنټرول او پاکور کې د ښه چلن کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واوریدل. خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده، څنګه کیدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نه شي؟ لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولی شي.
هر لار نه چکیږي ردی په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو. د څنګه کېدلی شي؟ اول د خپل باید په دې خبر باندې پوښي چې خداګاهي ازان پوهاوي بحث دی چې خپل په ځان باندې نه پوهېږي. مونږ ټول دغه سی یو، لرواني اړخه نورمال خلک نه یو، دا رڼه کېږي. داسې بل دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي. د ده همکار نه ده شوی، اوس هم خیر دی. مثلا دا مسله هم وګڼي چې دغه احساسات چې دغلته دي د کنټرول وړ نه و دا ځل، نور یا هم دا سړی د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي، باید زمینې باید بدل شي. ټول دا خبرې راټولېږي په دې چې نسل او د نسل په پیلنیو کلونو باندې باید ډېر کار او ډېر تمرکز وشي. بیا که غواړم یو هغه وکړم، یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي، هغه رواني لارښوونې دی چې اوبه دې وڅکي، اوسره دې وکړي، خبرې دې ونه کړي، یوازې د کینې څو شېبې ته احساساتي وو. دا لارښوونه په روانپوهنیزو بحثونو کې شته.
بد چلندونه چې ځوانان په کورنیو کې کوي، ډېر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري. مثال که په راتلونکي کې دوی څه غواړي، بیا داسې ونه شي لکه اوس چې تکرار شوي وو. څنګه کېدی شي چې یو ځوان بیله تاوتریخوالي هغه کار چې د ده توقع له کورنۍ څخه وي، هغه بیله تاوتریخوالي په کور کې وشي؟
د حاکمیت مسله زموږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده. دا ډېره سیاسي مسله ده. په دې معنی سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کېږي. یعنې تاسو باید خپل زور معلوم کړئ، تاسو باید یو څه کسان ولرئ ستاسو تابع وي. تجربه شوې قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي، حاکمیت ته اړتیا نشته. د دې فورم له مخې زموږ کورنۍ غیر معقوله کورنۍ دي، زموږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. په اسانه سره دې څوک خبر نه پوهېږي، مشکل دې نه حل کېږي. د بنیاد دغه جوړښت غلط دی، اوس ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې مست نه راځي، لاسته نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مثلا زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي، یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځ ته راځي، یا پوهېږي نه ترسره کوي، چې هغه ته باید پام وکړي. یو آخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو، که مخکې کښېنو ورسره دواړه لسنې ونیسو، موږ ورسره همقدې سو، خبرې وکړو، دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره، تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو. دا فورم ته سره واخلئ، ټولو برخو ته ویسئ. زموږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کېږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم طولي تقسیم شوی دی، نه ارزي څنګ نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کښېني، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي. چې موږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو، ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم د مغنه راواخلو باید، اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر وکړو، لکه خپل ځان ته چې فکر کوو، نورو ته فکر وکړو، خپل حقوق وپېژنو، خپل حد وپېژنو. د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده، اخلاقي موارد راشو، هماغه باندې عمل وکړو، نور ته ونه وایو، هسې نور باندې فشار را نه ولو، سنجیده ژوند د ځان لپاره توان نه غواړو، د بل لپاره ونه غواړو، دا ټول سره معنا کېږي نو.
درنو اوریدونکو، وای د تورې زخم جوړیږي خود ژبې نه، ځکه خو غوسه کېدل او بد رویه کول ښه نه دي. په همدې اړه یو حکایت هم شته چې وایي یو بدخویه ځوان و چې په هر شي به غوسه کېده او په کور کې لانجې کولې. پلار یې یو کیلو میخونه ورته راوړل او زوی ته یې وویل هر وخت چې په غوسه کېدلې نو دا یو میخ په دیوال کې ټک وهه. په اوله، دویمه او دریمه ورځې ډېر میخونه ټک وهل، خو له یوې میاشتې وروسته ځوان ستړی شو. پلار ته یې وویل چې زه نور نه غوسه کېږم. پلار یې بیا ورته وویل هر ځل چې غوسه دې کنټرولوله او حوصله دې کوله، یو میخ بیرته له دیواله راوباسه. ځوان به هره ورځ میخونه راویستل او خبره دې ته ورسېده چې په دیوال یو میخ هم پاتې نه شو. پلار یې خپل زوی تر لاس ونیو او دیوال ته یې ودراوه. ورته ویې ویل ستا غوسه خو ختمه شوه، خو دیوال سوری سوری شو. فکر وکړه چې هر چاته غوسه کیږي او بد رویه ورسره کوي، هغه هم دغسې په زړه سوری سوری کیږي. که بیا بخنه هم ترې وغواړې، زړه به یې درنه مات وي. خو ګوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.